द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
جنوري دنکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ٹی وی ریڈیو دے او زیم سمینا احسان نند زیارت پر 2014 سم کال دا فرنس فار لسمنی چدا پاکستان کی شوی دی د سحر اتنی می افغانستان کی دی د سحر ات او په واشنگتن ڈی سی کی د شروع د ماسپتن یو لسمی بچی د اپریل دیار لسمنی چدا ٹی وی ریڈیو نیم ساعت خبری خبرونه کی با تاسو ته په مهمه موضوعات باندې تفصیلی رپورټونه وړاندې کوو او خبرونه هم خولاول پکشه د خبرونو سرټکو ته د خیبر پختونخوا حکومت یو وار بیا د وفاقي حکومت نه پاک چین اقتصادي راهداري کې د فنډز لګښت او ترقیاتي کارونو په حق لا بازي نقطې واضح کول غوښتنه کړې. صوبای حکومت په خپل یو خط کې ویلي چې د غربي لارې ترقیاتي منصوبو تفصيلات دي شریک کړي.
د اخبار تر مخه دغه خط د رواني میاشتې په 11 منټه د پرمختیا مرکزی وزیر احسان اقبال ته لیږل شوی.
د امریکا خارجه وزارت په بشري حقوقو خپل کلیز ریپورت کې ویلي په کال 2015 کې امیرانه حکومتونو مدني ټولنه غلي کولو سیاسي هلې ځلې تړلو د پر امنه بدلون راتلو مخه نیولو د پاره خپل هڅې نوري توندې کړي.
The most widespread and dramatic violations in 2015 were those in the Middle East, where the confluence of terrorism and the Syrian conflict caused enormous suffering.
د شام صدر بشار الاسد مخالف سیاسي ډلو د هیواد پارلماني ټاکنې غندلې او مخالف ډلو لخوا مذاکراتي کمیټې ویان دا انتخابات جالي بللي. بلخوا شام نائب خارجه وزیر اي پي خبري ایجنسی ته ویلي نړۍ د صدر اسد واک منلې وای چې مخالفې ډلې د عبوري حکومت دریز نه پشاشي. تاو د دې علاوه نورې تفصیلي خبرونه به هم تاسو ته وړاندې کوو. خلاول خوښي موږ سره اوسئ. د خیبر پختونخوا حکومت وفاق نه په یو خط کې د پاک چین اقتصادي راهداري د منصوبې د مغربي څانګې په اړه د واضحه دریز غوښتنه کړې. دغه خط د صوبې اعلی وزیر پرویز خټک لخوا په 11 اپریل وفاقي پلانینګ او پرمختګ وزیر احسان اقبال ته لیکل شوی. د په خط کې د وفاقي وزیر نه غوښتنه شوې په مغربي برخه کې د پروجکټونو په حواله سره صوبې ته وضاحت وکړي. اعلی وزیر دا هم غوښتي چې اسلام آباد کې د اقتصادي راهداري په ډایریکټریټ کې دی صوبای حکومت ته مستقل نمائندگی ورکی. هغه د صوبې د پاره د اقتصادي راهداري د منصوبو په مت کې د فندونو تفصيلات هم غوښتي دي. امریکا په دنیا کې په امیرانه حکومتونو تور لګولې چې خپل خلک په دباو کې ساتي او په سرګرموي نظر هم ساتلی چې حکومتونو د پاره ته خطر جوړ نه شي. د انساني حقوقو د پاره په خپل سلويختم سالانه ریپورت کې د امریکا خارجه وزارت وایي تیر کال د امیرانه حکومتونو لخوا په سماجی ټولنو دباو زیات شوی، د خلکو غوږونه چکول شوی او د تبدیلی د پاره د پر امنه اظهار لاري نیولې شوې دي. خارجه وزارت د ځینې هغه حکومتونو نمونه هم په ګوته کړی چې نیوکه پکېږي. د شورو پورس په شام کې د امن راوستو په سر په جنیوا کې خبري شروع شوي، خو په شام کې هم په دغه ورځ پارلماني انتخابات هم شوي. د شام د حکومت مخالفینو دغه انتخابات رد کړي او بایکاټ یې کړی. دوی وایي صحیح انتخابات به د عبوري حکومت جوړېدو نه پس کیږي. خو بلخوا د شام نائب خارجه وزیر فیصل مقداد خبري ایجنسی اسوسییټډ پریس ته ویلي حکومت مخالفین او د مغرب او ائتلافیانو مرسته لرونکي ډلې دي دا خوب لیدل پریدي چې شام کې به عبوري حکومت جوړ شي. د امریکا خاتون اول میشیل اوباما د شورو په ورځ اعلان کړی عالمی بانک تر راتلونکي 15 کالو د پاره منصوبه لري چې د جنکو د تعلیم د منصوبو د پاره 2.5 بلیون ډالر جدا کی. دغه تعلیمی منصوبه به د کم آمدن ملکونو د پاره ای. هغه زیاته کړه دغه ګام د دې یقین ثبوت دی چې د تعلیم طاقت په نړۍ کې د میلیونونو جنکو ژوند بدلولی شي چې د هغوی کورنۍ ټولنې او ملکونه ته هم استفاده وکړي. عالمی بانک ته مخکې هم کال 1994 نه 2008 پورې د جنکو د تعلیم لپاره یو پروګرام شروع کړی و چې ورسره بنگلاديش او هندوستان کې د جنکو د تعلیم په مت کې ډېری کامیابی یعنی ترلاسه شوې وي. د بخښنې عالمی ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي د نایجیریا کادونا ریاست کې د 350 مسلمانانو د یو اجتماعي قبر په حق لا قانوني کاروایی وشي. د ګل پورس د کادونا ریاستي چارواکو یو تفتیشي پینل ته ویلي وو دغه کسان د فوز او اسلامیک موومنټ آف نایجیریا ترمنځ جګړې په موقع زاریا کلی کې وجلې شوي وو چې بیا په ځنګل کې یو اجتماعي قبر کې خښ کړی شو. دغه جګړه تیر کال دسمبر کې شوې وه. د امنیسټي د نایجیریا ډایرکټر ایم کې ابراهیم وایي ډېره ضروري ده چې د دې ناوړه ظلم ذمه واران دي انصاف ته مخامخ کړی شي. د شورو پر سعودي عرب اعلان کړی د ملک مذهبي پولیس ته به اوس د عامو خلکو د ګرفتارولو او د هغوی پسې تللو اختیار نه وي. د نوي احکاماتو تر مخه به دغه پولیس د مشکوک خلکو په حقله معلومات سیکیورټي فورسز ته ورکوي. یاد دي د سعودي عرب مذهبي پولیس په سړکونو گشت کوي او د خلکو په رویو نظر ساتي، خو په دوی الزامونه وو چې دوی د خپلو اختیاراتو ناجایزه فایده اخلي. دغه پولیس به وس هم په معاشرتي رویو نظر ساتي، خو د نوي احکاماتو د لاندې به خپل کار په نرم خوی او په ښه تبه کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د اکران اوریدونکو تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د خیبر پښتونخوا حکومت وفاق ته په یو خط کې لیکلي دي چې د پاک چین اقتصادي راهداري د منصوبې د مغربي څانګه په اړه د تفصیلات صوبایي حکومت ته وړاندې کړي. دا لاول ځل نه د اکران اوریدونکو، بلکې دا دویم خط دی. تر مخکې تیر کال دسمبر کې هم صوبایي وزیر اعلی پرویز خټک وفاقي وزیر احسن اقبال ته دغه شانتي یو خط لیکلی وو او غوښتنه یې کړې وه چې د اقتصادي راهداري په مد کې چې چین سره کومه لوزنامه شوې ده د هغې معاهدې کاپي دي صوبایي حکومت ته ورکړی شي. تفصیل په دې موضوع شعیب زاده ناورو.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د پاکستان مرکزی حکومت نه یو وار بیا د یو خط په ذریعہ غوښتنه کړې ده چې د چین پاکستان اقتصادي راداري منصوبې په غربي لار کې دي. د خیبر پختونخوا په برخه کې راتلونکو اقتصادي برخو کې پاتې شکونه ختم کړي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په خپل یو تازه رپورت کې لیکلي، په دغه خط کې د صوبې اعلی وزیر د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د غربي لارې لپاره ټاکل شوی شپک سلویخ بلین ډالرو د لویو پروژو ښکاره تفصیلات دی د صوبې سره شریک کړي. د اخبار تر مخه دغه خط د روانې میاشتې په 11 نیټه د پرمختیا مرکزی وزیر احسن اقبال ته لیږل شوی او په کې زیاته شوې ده چې د مرکزی حکومت لخوا د تیرې میاشتې په 1 نیټه صوبې ته لیږل شوی خط کې یو شمېر داسې خبرې شته چې ښکاره نه دي او وفاقي وزیر دې د دغه خبرو وضاحت وکړي. د ایکسپریس ټریبیون تر مخه په دغه خط کې صوبایي حکومت د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د اقتصادي راهداري غربي لاره کې د اقتصادي برخو یا اکنامک پارکس ټاکلو او د دغه لپاره پکار ضروری سہولتونه دی مرکزی حکومت ورکی. نورستو دغه با صوبایي حکومت دغه لارې لپاره ځمکه ورکوي. په خط کې غوښتنه شوې ده چې د مرکزی حکومت لخوا دغه شانګامونو سره به په دغه منصوبه کې موجود شکونه ختم شي. د اخبار تر مخه تر دې دمه په دغه پروژه کې په صوبه خیبر پښتونخوا کې د پیښور نه نوخار، د مردان نه تر 400 او د ډیر اسماعیل خان نه د پیښور پورې ریلوی لاین او بیا د پیښور نه ډی ای خان ته او د کرک نه ټکسلا پورې موټر وی هم شامل ده. اخبار زیاتی د صوبه خیبر پختونخوا اعلی وزیر په دغه خط کې د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې په اسلام آباد کې د پاک چین اقتصادي راهداري یا سی پیک په مرکز یا ډایریکټوریټ کې د خیبر پختونخوا حکومت یو غړی هم شامل کړي او د دغه پروژې د فندونو یا پیسو د مصرف کېدو تفصیل دې هم د صوبې سره شریک کړي شي. یاد دی وی چې وړاندې هم د خیبر پختونخوا اعلی وزیر مرکزی حکومت ته یو خط لیکلی او خو بیا یې مطبوعاتو ته ویلي چې مرکزی حکومت د دغه خط څه جواب نه دی ورکړی. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په دغه منصوبه د پاکستان وړې صوبې په خاصه توګه خیبر پختونخوا او بلوچستان نیوکه کوي چې د پاکستان مرکزی حکومت په دغه منصوبه کې ټولې ګټې پنجاب صوبې ته اړول غواړي او د دغه منصوبو د رومبی لار چې ورته غربي لار ویلې کیږي او د غلار بعد خیبر پختونخوا او بلوچستان نه تیرې ده، یې په شرقي لار بدل کړي چې ور سره به ټولې ترقیاتي منصوبې پنجاب کې لګول کیږي. د دغه وروستو په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ولسی ټولونو او حکومتونو لخوا احتجاجونه هم وشو، خو د پاکستان مرکزی حکومت د دغه سفا ځوابونه نه دی ورکړي او سیاسي مشران نیوکه کوي چې د نواز شریف مرکزی حکومت یو وار بیا وړو سوبو له دوکا ورکوي او د دوی حقونه وهي.
امریکا امریکا په دنیا کې په امیرانه حکومتونو تور لګولی چې خپل خلک په دباو کې ساتي او په سرګرموي هم نظر ساتي چې حکومتونو د پاره خطر ته جوړ نه شي. دغه خبره امریکا خارجه وزارت په خپل سلويختم سالانه ریپورت کې کړې ده چې د انساني حقوقو په باره کې ده. وکیل خان په تفصیل راکړي.
د امریکای خارجه وزارت لخوا د بشری حقوقو سلويختم کلیز راپور چې تیر ورځ جاری کړی شوی پکې ویل شوی دی چې کال 2015 کې امیرانه حکومتونو لخوا د ولسی ټولنې پر ضد کاروایي تیزولو، آزاد غږونو غلي کولو، سیاسي مکالمې په خپل حق کې جوړولو او په پرمن ډول بدلون لپاره د ټولو لارو بندولو طریقې کار استعمال کړی دی. په رپورت کې ویل شوی دی چې په زور ناست حکومتونه د ولسی ټولنې په مرې باندې د غلي کېدلو او وجه د هغوی په کلومټ د عام ولس د جانچ نه یری دي او غنی چې مخالفه ډلې داسې حالات جوړولی شي کم باندې چې کنټرول ترلاسه کول به د دوی د وس خبره نه وي. راپور وایي چې پاکستان، ایران، مصر، کینیا، کمبوډیا، یوګانډا، نیکراګوا، بولیویا، ویتنام او اکوادور کې حکومتونه د عام ولس د خپل خوخي او نظر سرګندولو نه منې کولو لپاره انتظامی او بیوروکراتیک خندان پیدا کوي. د دین علاوه د امریکای خارجه وزارت په یو شمېر هوادونو باندې نیوکه کړې دي چې پکې شمالي کوریا، کیوبا، چین، ایران، سودان او ازبکستان شامل دي، کم چې په تاریخي توګه په زور ناست حکومتونه بیان کړی شوی دی. په رپورت کې د عام ولس د آبادی په زینو باندې د داعش لخوا د تشدد ډک بریدون هم غندنه شوې ده او زیاتوي چې کله داعش د شام رکا خارونی ولو او کم لومړی کار چې دغه ترهګر تنظیم کړي هغه کم د خیرانتیا خبره نه ده. د هغوی مقصد د مدني ټولنې هغه کارکونان وجل یا زغلول وو چا چې بعد د بشري حقوقو دفاع او د ټولنې خدمت کولو. په داسې حال چې امریکا د کیوبا سره سفارتي اړیکې خې کړې او په نږدې کې صدر باراک اوباما د دغه هیواد سفر هم کړي. خارجه وزارت په خپل راپور کې وایي چې کیوبا خپل امتیازي سلوک او د تنگ نظرې رویه پر ځای ساتلو سره خپل ولس د اظهار رائے او پرامن لاریون نه د منې کول لپاره سزاګانې پر ځای ساتلې دي. رپورت زیاتوي د کیوبا حکومت یو وار بیا هغه سیاسي قیدیان گرفتار کړی دي څوک چې د کال 2015 جنوري په میاشت کې خوشی کړی شوی وو چا چې په دغه پوره کال کې خپل سیاسي هلې ځلې جاري ساتلې وي. په رپورت کې ویل شوی دي چې په چین کې په دغه کال کې د تنظیمونو او خلکو پر ضد ظلم او زیاتو کې په خاصه توګه اضافه لیدل شوې ده. د امریکای د خارجه وزارت وینا ده چې روس د مخالفه کسانو د باوولو لپاره یو شمېر ګامونه عملی کړی دي. په دې لړ کې د روس حکومت نوې د ظلم ډک قانونونو منځوري ورکړې ده. رپورت وایي چې کرایمیا د یوکرين جزیرنما برخه چې په کال 2014 کې روس نیولې هلته روس د یوکرين او کرایمیا تاتاریانو پر ضد په منظم ډول د تنګولو او پرخ کولو طریقې کار استعمال کړی دی چې مقصد یې د هغوی د روس د دغه قبضه په اړه غږ پورته کول نه منې کول دي. خارجه وزارت خپل راپور کې د ملیشیا، تاجکستان او ترکی چې د ناتو یو غړی هیواد دی په اړه وایي چې د مدني ټولنې کارکونکو په مره غلي کېدلو هڅه کوي. په دې لړ کې یادو هیوادونو د ترهګرې د مخنیوي او قومي سلامتیا لپاره قانونونو غلط استعمال کوي.
بلوچستان ته چرته چې د ستن یا د انجکشن په ذریعہ چې د پولیو د ویکسینیشن کم مهم شروع شوی وو د هغې دویمه مرحله وسته بلوچستان په ځینې ضلعو کې شروع شوې ده او په زرګونو ماشومانو ته به په دې مرحله کې هم د پولیو ویکسین ورکړی کیږي. ایوب ترین په تفصیل راکوي.
د افغانستان او پلت چیرمه د بلوچستان په کلب عبدالله ولسوالۍ کې و کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد دستونو لګولو دویمه لړۍ د نسخه پیل شوه چې تر اتو ورځو پورې به روانه وي. د چارواکو په وینا چې د ضلع په 14 یونین کونسلانو کې به د 16000 څخه زیات و ماشومانو ته دغه ویکسین لګیږي. بل غاړې ته د کوټې د خروټاباد استونګن او نامتو عالم لارنګین چې په خوا به یو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکول خو اوس په بشپړ توګه خپله د پولیو ضد په هر کمپین کې برخه اخلي. تیر ورځ مې په دغه لړ کې و خروټاباد ته سترګې ورښکاره کړې او هلته مې د ملارنګین سره یوه مرکه وکړه. په لومړي سر کې مې ځینې وپوښتل چې د پولیو ضد د څاڅکو مخالفت یې ولې کاوی. نو ملارنګین راته وویل چې د مذهبي عالمانو د فتوا وروسته د ده شکوک ختم شوي دي.
دا بدلون ما تا ته وویل چې ما څه کوم شکوک درلودی د څه څه علماو سره منور وکړي. تقریبا دلته ما ته یو رساله هم میلاو شوله چې دې د رسالې تقسیمولې نو کچیر دغه سی واقعیا حقیقت دای د اغیا غلمبرونه مرکړي دي وس مته د پیښور د علماء او د کراچي د علماء او د دې د مکمل مطلب دغه کړی دي چې موږ مطلب دای د دغه علماء په تعاون یا د دغه علماء په اجازه سره نو چې دا ټول علماء پر دې باندې متفق دي نو زما هم مطلب دغه زړه تصدیق وکړي چې واقعیا نو مطلب دای په دې کې په دې علاج معالجه کې څه مقصد داسې غلطي ماته نه ښکاره کیږي چې زه د دې مخالفت وکم.
همدارنګه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو لپاره د زنانو د کور په کور ګرځېدل مخالفت اوس هم کوي او تجویز لري.
د محرم دادی ورور دي ورسره ولاړ شي، پلار دي ورسره ولاړ شي، مطلب دادی داسې خپل خاوند دي ورسره ولاړ شي، داسې د غیره خلکو سره د زنانې سفر کول هغه د شریعت په رڼا کې نشته.
په اخر کې ملارنګین واغ عالمان چې لا اوس هم د پولیو ضد د څاڅکو مخالفت کوي ته وویل چې د پولیو ضد په څاڅکو کې هیڅ داسې نشته چې هغه د ماشومانو د صحت لپاره زیانمن وي.
زما هم دغه وینا ده چې د اسباب سبای څوک مطلب مخالفت ونه کی که په کچنی باندې علاج کوم ټیک ده، مطلب د پولیو چې د پالج بولی مطلب یا تور غاړه ده یا مطلب دا دی کوي دی یا شری دی د دې مخنیوي د پاره چې مطلب هغه ناجوړي ده پسې د دې څه هیڅوک زما بل چاته دا پیغام دی چې مطلب دا دی وردی کې
د یادونې ورده چې د روغتیا صوبایي ادارې په لومړني پړاو کې تیره اونۍ په کوډپشن او چمن کې د 2.5 لک څخه وزیاتو ماشومان ته د پولیو ضد انجکشن یا ستنې لګولې دي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګران اوریدونکو د شروع پورس په شام کې د امن راوستو په سر په جنیوا کې خبرې شروع شوې، خو په شام کې هم په دغه ورځ باندې پارلماني انتخابات هم شوي دي. د شام د حکومت مخالفینو که څه هم دغه انتخابات رد کړي دي، خو د شام حکومت وایي چې مخالفین او د مغربي ائتلافیانو په مرسته کمی ډلې چې په شام کې عبوري حکومت لیدل غواړي هغوی دي دغه خوب لیدل پریدي. تفصیل محمد عالمگیر راکوي.
په جنیوا کې د شام د جنگ ختمولو لپاره امن مذاکرات د شروع په ورځ پیل شوي او د شام حکومت مخالف ډلو هم په ډیر وز شوي د شام پارلماني انتخابات په سخت ټکو غندلي. د شام کامی میډیا صدر بشار الاسد او د کورودانه اسما الاسد په دمشق کې د 2.5 کسیزه پارلمان ټاکلو لپاره په ووټ اچولو خودلي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مرسته روان امن مذاکراتو په مهال د پارلمان انتخابات کولو نه څرګندېږي چې صدر اسد د شام واک پرېښودو اراده نه لري، کوم چې د مخالف قوتونو اولنۍ غوښتنه ده. د شام نائب خارجه وزیر فیصل مقداد ایسوسییټډ پریس خبری ادارې سره یو مرکه کې په واضح ټکو ویلي چې مخالف ډلو په شمول د غربي نړۍ په مرسته ولاړ مخالف ډلو لبا انتقالي حکومت خوب نه راپاسېدل وي. دی وای دا رقم منصوبه د قبلوړی وړ نه ده. خاغلی مقداد زیادوي د نړۍ زیاتره ملکونو بیرته د سعودي عرب او ترکی کوم چې شام کې د وسلوالو ډلو مرستې کوي دا خبره پرې خو دی چې صدر اسد دی واک نه لاړ شي. دی وای نړۍ اوس منلې چې د شام حکومت د ترهګرو خلاف جنګیږي او صدر اسد د واک نه نن سبا یا نور کلا د تلو هیڅ پروګرام نه لري. د حکومت د ولکې لاندې علاقو کې وټونه اچولې شوي او د شام حکومت مخالفینو د دې نه بایکاټ اعلان کړو چې ویل کېږي د سربا صدر اسد ته په شامي پارلمان کې واضح اکثریت ترلاسه شي. د مخالف وسلوالو او سیاسي ډلو لخوا جوړې کمیټې ویان سالم المسلیت په خپل یو بیان کې وایي صدر اسد به هر ممکنه هڅه کوي چې سیاسي پروسه زیانمند کړي. دا ډله په جنیوا کې د ټول مخالف ډلو نمائندګي کوي. د شام پارلماني انتخابات جالي بللو بیرته مخالف قوتونو نمائنده کمیټې په جنیوا کې امن مذاکراتو کې برخه اخلي او ویان خاغلی مسلیت وای د سیاسي انتقال پس په کار دا چې آزاد انتخابات وکړي شي. روس چاچی په شام کې فوزی مداخلت کړي او د صدر اسد انتظامی کلک مرګره دي هم دا انتخابات ستایلي او د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف د رایټرز خبری ایجنسی تر مخه ویلي د شروع پر ورځ شوي انتخابات د سیاسي پروسې د لاسه کمی خلال ځای نه پرېږدي. په روستیو کې د روس هوایی جازونو او د ایران او لبنان شیعه ملیشو په ملګرتیا د صدر اسد فوزونو یو شمېر ځایونه د وسلوالو نه بیا هم قبضه کړي. د 1300 هفتو راهسې د شام صدر باندې د یو شمېر هغه حدونو سرغړونه کولو تورونه هم لګېدلي کوم چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په دسمبر کې اختیار کړی شوی قرارداد کې مقرر کړی شوی. روس هم د دغه قرارداد ملاتړ کړی او یاد قرارداد غواړي چې شام کې به انتقالي حکومت جوړیږي او د دې جوړښت اتلس میاشتو کې دننه به انتخابات کولی شي. کوسو هم صدر اسد او د مخالف قوتونه په سیاسي انتقال د یو بل دریز ردوي. د ملګرو ملتونو د شام لپاره خصوصي استازي ستيفان دی مستورا وای ټول ډلې په مذاکراتو کې په دې خبرې کولو ته تیار دي. تیر هفته دمشق، تهران او ماسکو ته خپل دورو په محل خاغلی مستورا ویلی چې دا خبره واضحه ده چې د ملګرو ملتونو د پاس شوي قرارداد پوره پالنه بکیږي. دی وای د حکومت چلولو خبره ډیره مهمه ده او چاته هم په دې اعتراض نشته او دا یو عامه خبره ده چې په مذاکراتو کې ناستې ټولې ډلې خپل دریځ په خپل انداز کې بیان کړي. د زیاتوی یاد قرارداد غواړي چې د سیاسي انتقال لپاره جوړ حکومت په ټول اختیارات لري او دې کې چرته هم د صدر اسد د سرول لرلو سوال نشته. پلتاکیا او الیپو کې د روسي نخطو پس خاغلی مستور ویلي د امریکا او روس په مشرۍ کې جوړ هغه ټاسک فورس سره به ویني کوم چې د مخالف وسلوالو او شامی انتظامی ترمنځ شوی ډزبندې سارلو لپاره جوړ کړی شوی و. کوسو هم روس تیره میاشت اعلان کړو چې شام نه خپل عسکر په غټه شمیره کې وباسي، خو اوس هم د داعش او نور یاغي ډلو خلاف د شام کاروایانو کې په غټه شمیره کې روسی عسکر او هوایی جازونه لیدل کیږي. تیره میاشت د شام حکومت پلاو ملیشو او شامی عسکرو د خپل خولې اسلامي خلافت داویدار داعش تر هغه ډلې نه تاریخي پلمیرا خار هم بیا قبضه کړي.
اوریدونکو د یو انسان تخلیقي صلاحیت آیا د هغه وراثتي چې کم جینز دي د هغه سره تعلق لري او کنه دا د یو انسان خپل خدادات صلاحیت په دې موضوع باندې تحقیق روان دي. تفصیل به په تاسو ورې وایس اف امریکا پر ریپورت کې فوزیان جمنا.
د زمانو راسه فلسفران په دې سوچ کې پاتې شوی دي چې ګنیو تخلیق کوونکی یا تخلیق کار جوړیدلو لپاره دا ضروری وي چې په بنده کې د لږ ډیر د لیونتوب اثر هم وي. خو اوس جنټیک ریسرچرز یا په جینز د پوهیدلو والا ماهرین او څېړنکاران ګڼي چې دا خبره اصل کې داسې ده چې د کومې وجې له سببه چې څوک تخلیق کار جوړیدل شي د هم هغې وجې له سببه په لیونتوب هم اخته کېدل شي. لکه وینسنټ وین ګاګ چې یو څه بل شانتې د اعلی پای مصور وو او ریاضیدان جان نیش چې یو انقلابي شانتې د اقتصاد د علم مفکورو ته وده ورکړي وه او په خپل خپل فن کې د زمانې نابغه ټاکلې شوې دي. هغو دواړو باندې به داسې د وهم دورې راتلې چې هغه څه چې وو بنا دوی ته به محسوسېدلو او کله به هیجاني د مایوسۍ چپو سره هم مخ کېدلو. جینټیسټ کیری سټیفنسن چې د یو داسې اعلی پای دماغ لرونکو او د عام انسانانو دماغ ترمنځ فرق ته ګوري نو حیران پاتې شي ورته. نوموړي سره د آیسلینډ د خپلو هغو ملګرو چې د جینز ډیکوډ کولو ماهرین وو په زرګونو اکټرانو د موسیقۍ ماهرانو لیکوالو او ډیرو د نورو فنونو ماهرانو هنرمندانو متعلق معلومات راجمع کړو او د دوی د جینز د معاینې نه ورته دا پته ولګېده چې په دغو کې چې د څه قسمه فرق یا بدلون موجود وو نو هم دغه رنگ بدلون د هغه انسانانو په جینز کې هم موجود وو چې چا د شیزوفرینیا په شان نفسیاتي ناروغتیا لرله او په ساده ټکو کې ورته د لیونتوب د دورو والا مرض ویل کیږي. خو دغو آرټستانو او تخلیقکارانو دا مرض نه لرلو. سټیفنسن وای دا خبره داسې ده چې تخلیقکاری د پاره لازمی ده چې ستا سوچ او ستا خیالات به د نورو نه بدل وي او دا اهلیت بلری چې د یو ډبینه بهر راوځي او هر څه ته وګوري. خو چې ته سحر د دې ډبینه بهر راوځي نو پته نه لګي چې شپې ته به واپس دغه ډبی ته ورننه وتې شي او کنه. ورسره زیاتوي چې تخلیقکاری هم یو داسې سیز دی لکه په دنیا کې او زمونږ په ژوند کې نور شیان چې دي. هر شی خپل یو بیا لري او د تخلیقکاری د پاره بیا هغه یو فیصد انسانان ورکوي چې د آرټستانو په شان بدلونه په جینز کې موجود وي خو اخته شي د شیزوفرینیا په مرض. خو ورسره سټیفنسن په دې حقله خوشبینه هم دی چې کېدی شي د تخلیقکاری او ذهني ناروغتیا ترمنځ د دې تړون پیژندلو سره علاج کوونکي ماهرینو ته دا قسمه فایده ورسیږي چې په شیزوفرینیا اخته ناروغو کې د بد اثر ختمولو او ښه اثر قائم ساتلو لپاره سوکړی شي.
وړاندې کوو اوس مطبوعاتو ته کتنه، او دغه کتنه به تاسو اورئ زموږ همکار مختار خلیل نه.
په تیرو ورځو کې د امریکې په صدر مقام واشنگټن ډی سي کې د ایټمی تحفظ په موضوع د عالمی سرمشرانو یو غونډه وشوه، او د دنیا په مختلفو ملکونو کې د بیغوره او د بی بندوبس پروت ایټمی موادو د حفاظت مضبوطولو په لارو چارو یې غور وکړو. د امریکې مشهور هفته ایزي دی نیشن خپل یو تازه ګڼه کې خپل یو تفصیلي مضمون کې داسې سیمې او په دغو سیمو کې روانې داسې تربګنې په ګوته کړې دي چرته چې د ایټمی وسلو د ممکنه استعمال له سببه ډېره زیاته تباہی خوریدے شی. دی نیشن د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې دا وخت کشمیر د دنیا په مخ د ټولو نه زیات داسې یو خطرناک ځای دی چرته چې فوزی انخطه کې په محدود پیمانه د تباہی خورولو لپاره د جوړو ایټمی وسلو د فوزی استعمال خطر موجود ده. مضمون زیاتی چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د ایټمی وسلو جوړولو مقابله ډیره تیزه شوې ده. د دواړو ملکونو ترمنځ د ایټمی وسلو د استعمال خطر د پاکستان لخوا هندوستان سره په ټول سرحد د محدود تباہی خورولو د فوزی استعمال د ایټمی وسلو په لګولو نور هم زیاته شوې ده. په دې وسلو کې 50 تر 70 میلو پورې د تباہی خورولو هغه ایټمی میزایل هم شامل دي چې په سرحدونو پرتو د مقامی فوزی کمانډرانو په اختیار کې ورکړې شوې دي. د پاکستان او هندوستان ترمنځ چې د تاوتریخوالي او د ایټمی وسلو د ممکنه استعمال کم حالات دا وخت جوړ دي داسې د سوړ جنگ په دور کې د امریکې او د روس ترمنځ هم نو. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د ټولو نستر افسر اعزاز چودھری اوس خپل یو بیان کې په صفاټکو کې ویلي دي چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د ایټمی جنگ خطره ورځ تر ورځه په زیاتېدو ده. هفته ایزه دی نیشن خپل مضمون کې زیاتی چې د امریکې د پیو ریسرچ سینټر په یو جایزه کې ویلې شوې دي چې د پاکستان 82% خلک هندوستان خپل دشمن ګڼي. دغه شان په هندوستان کې یو کم 80% خلک پاکستان ته په ښه نظر نه ګوري. هندوستان سره د محدودې تباہی خورولو د پاکستان د ایټمی وسلو جواب نشته، خو د هندوستان مشرانو د وړاندې نه ویلې دي که د دوی په فوجونو د محدودې تباہی ایټمی وسلې استعمال کړی شوي نو هندوستان به دا یو مکمل ایټمی جنگ تصور کوي او هم په دې سوچ به جواب هم کوي. دی نیشن په کال 2002 کې د امریکې د مخبره د دفاعي ادارې د ڈی آئی اے د یوې جایزې په حواله خپل مضمون کې لیکلي دي که د بده مرغه پاکستان او هندوستان په یو بل ایټمی وسلې استعمال کې نو ابتدایي طور به دینه 80 لکھ نه تر 1.7 کروڑ پورې انسانان مري. دین علاوه د پاکستان او هندوستان ترمنځ د ایټمی جنگ له سببه به ګرد دنیا کې د 1 ارب نه زیات خلک قات او لږو تندو سره مخ کیږي، ځکه چې دې سره به په ټوله دنیا کې دومره ساړه خواري شي چې فصلونه به د زرغونېدو طاقت نه لري او دا شان به ګرد نړۍ کې ایټمی تباهي په خورېدو شي. د پاکستان او هندوستان ترمنځ د داسې ممکنه تباهۍ خورېدو د مخنیوي دپاره د صدر اوباما د حکومت سترو چارواکو 13 نومبر کې واشنگټن کې د پاکستان سرلخکر جنرل راحیل شریف سره ملاقاتونه کړي دي او دته په کلکه سره ویلي دي چې د محدودې پیمانې د تباہی خورولو د فوزی استعمال د ایټمی وسلو جوړول بند کړي. د امریکې دی نیشن هفته ایزې د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې د دواړو ملکونو ترمنځ سنگینه او خوړینده کشاله د کشمیر ده. ملګرو ملتونو د کال 1950 د جنورۍ په 19 تاریخ هغه وخت کشمیر کې انخطی جنگ کې د دواړو ملکونو ترمنځ ډزبندی کړې ده او کشمیریانو لای د حق خود ارادیت ورکول وینا هم کړې ده چې هغوی په هندوستان او پاکستان کې یو ملک ځان لخوخ کی. خو په کشمیر کې د پاکستان د اثر رسوخ او د کشمیریانو پاکستان سره د محبت لرلو له سببه هندوستان کشمیریانو ته حق خود ارادیت ورکولو ته غاړه نږدي.
تاسو د وایس اف امریکا ډی بی ریډیو سره نه خبرونه واورید او د ټلویزیون برخه تاسو وهم لیدا. لکه سات کې د غا خبرونه سرت رسیږي، خو چرته دی زما مشال ریډیو به بیا تاسو د دینه پس هم په دغه خبرونه باندې اوري. د ډی بی ریډیو پروګرامونه به د ماخام 6 بجې یوارې بیا شروع کیږي تازه خبرونه نه، او ور سره به تاسو خوندور پروګرامونه هم د ماخام 6 وخت له شپې تر 12 بجو پورې اوریدئ شئ. د ټی وی برخه به د شپې 12:30 بجو پورې لیدئ هم شئ. ګران اوریدونکو د سارنی پروګرامونو ناز سمینا احسن ما سره زما ملګری وو. نن په سارنی خبرونو کې زاهد خټک، محمد عالمگیر، وکیل خان او شعیب زاده. تاسو نه اجازه غواړو. الله پامان.